السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه اوري چې و ورځې د اونۍ څلورویشت ساعته خبریږي. د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي نور هیوادونه کولی شي په افغانستان کې تروریستان په نښه کړي. آصف دورانی له پښتو یو تلویزیون سره په یوه تازه مرکه کې ویلي دي چې که څه هم افغانستان آزاد او خپلواک هیواد دی، خو د ده په وینا نور هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو په اساس کولی شي هلته د تروریستانو پر پټنځایونو حملې وکړي. نوموړي یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي مشران پاکستان ته وسپاري. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د هغو دوو ماشومانو جسدونه موندل شوي دي چې تېره اونۍ تښتول شوي وو. په هلمند کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دا ماشومان درې ورځې مخکې تښتول شوي وو او په بدل کې له کورنۍ څخه درې میلیون افغانۍ غوښتل شوي وې. د سرچینې په وینا د پیښې په تړاو دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. سیمه ییزې سرچینې زیاتوي چې تښتونکو ماشومان په بېرحمۍ سره وژلي او وروسته یې په یوه څاه کې غورځولي وو. د پیرو چارواکي وایي درویشتن افغانان پرون د برازیل پولې ته نږدې د قاچاقبرانو له منګولو ژغورلي دي. فرانس پرس خبري اژانس د جنوبي امریکا د دې هیواد د لویې څارنوالۍ په حواله لیکلي دي چې د افغانانو قاچاقبرانو ته پیسې ورکړې وي، خو اکوادور ته یې ورسوي، خو هغوی دا کورنۍ غولولي دي او د پیسو له اخیستو وروسته یې د برازیل پولې ته نږدې په داسې یو کور کې اچولي وو چې خوړو ته یې لاسرسی نه درلود. ویل کېږي په ژغورل شویو افغانانو کې څلور ماشومان هم شامل دي چې یو یې د دوو میاشتو دی. د پیرو چارواکو دا نه دي ویلي چې دغو افغانانو قاچاقبرانو ته څومره پیسې ورکړې وې. د یوې لومړنۍ خپلواکې ارزونې پایلې ښیي چې د اوکراین په جګړه کې نږدې 50,000 روسان وژل شوي دي. دا احصایوي ارزونه د روسیې د دوو خپلواکو رسنیو لخوا د جرمني د توبینګن پوهنتون د احصایې د استاد په همکارۍ شوې ده. په دې ارزونه کې چې په اوکراین کې د مسکو د رښتینی انساني بیې یو راز ښکاره شوی، د روسیې له دولتي ارقامو کار اخیستل شوی. دا ارزونه داسې مهال خپریږي چې د لویدیځو اژانسونو د راپورونو له مخې کیف او مسکو په جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرګ ژوبلې معلومات په وخت نه شریکول. او د چین له جنوب ختیځ څخه راپورونه وایي چې یو کس په لیانجانګ ښار کې په یو وړکتون کې شپږ تنه په چاړه وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې 25 کلن برید کوونکی نن تر برید وروسته ونیول شو. په قربانیانو کې یو د وړکتون ښوونکی، دوه ماشومان او درې تنه د نورو ماشومانو والدین ښودل شوي. په چین کې پخوا تر دې هم پر وړکتونونو خونړۍ حملې شوي چې علتونه یې تر ډیره رواني ناروغۍ بدل شوي. په چین کې د وسلو پر جواز بندیز لګیدلی، خو ځینې جنایي پیښې د چړې یا په لاس د جوړو شویو چاودیدونکو توکو په وسیله کیږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. راسره اوسئ قدرمن اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باورې چې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځانګړی استازی وایي هر هیواد د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو په اساس په افغانستان کې خپل دښمنان په نښه کولی شي.
تاسو د یون سیکورټي کونسل ریزولوشن وای، هغه انډر چپټر 7 لاندې دي. تاسو که خوشحاله که نه خوشحاله، دغه ریزولوشن امپلیمنټیبل ده.
دا موضوع له یو شنونکي سره په مرکه کې هم څېړو. په کابل کې د اوبو د کمښت له کبله شکایتونو ته کتنه کوو. په یو بل راپور کې به واورئ چې میرمن ادبی بهیر د نامتو لیکوال نصیر احمد احمدی د تلین په مناسبت د هغه د آثارو یادونه کړې.
لومړی برخه کې د احمدی صاحب د کیسو په موضوعاتو او دغه په کارونو، او بیا په دوهمه برخه کې د هنر پر اغیز باندې مونږ خبرې وکړلې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې اونیز پروګرام کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر هغو څرګندونو بحث کوو چې وایي طالبان په نړیواله ټولنه کې د ګډون لپاره باید یو لړ اساسي ګامونه پورته کړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي وای په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو حمله د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو پر بنسټ کیږي د هغه په وینا هر هیواد د حق لري چې د همري همدې پریکړه لیک پر بنسټ هلته ترهګر پنه خکړي اسف دا دورانی د خبره پرون د پښتو په نوم په پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې کړي هغه د هم ویلي چې د القاعده مشر ایمن الزواهری په کابل کې و نو ځکه د امریکا بی پیلوټ الوتکې پنه خکړ له دې مخکې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب ویلي و چې د افغانستان فضای اشغال ده او امریکایي بی پیلوټ الوتکې د پاکستان په خاوره کې په افغانستان کې د جاسوسۍ او بریدونو لپاره کاروي امید ظهیر مل د موضوع نور تفصیل اوروي
د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړې استازې اسف دورانه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د بی پیلوټ الوتکو او د پاکستان د هوایی بریدونو دفاع کوي او وایي دا بریدونه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک پر بنسټ کیږي هغه پرون د هم پښتو په نوم لیو پاکستانی ټلویزیون سره مرکه کې افغانستان یو خپلواک هیواد وباله او د دې پښتنې په جواب کې چې آیا په یو مستقل هیواد کې د بل هیواد الوتکې بمبار کول شي وویل
بالکل کول شي پدې چې بیا تاسو د یوون سکیورټی کونسل رزولوشن 1368 او 1373 وای هغه انډر چپټر 7 لاندې دي تاسو که خوشاله کنه خوشاله دغه رزولوشنز امپلیمنټیبل ده او څوک چې ټررس لري ته جواب دی چې هغه څنګه د سپه خاو
وقت د طالبانو لبیا ځلی رسید ورسته د امریکا متحده ایالاتو په کابل او ځنی نور ولایتونو او تر خوای پاکستانی الوتکو په خوست او کونړ کې هوایي بریدونه کړی دي تر خوای د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولا محمد یعقوب په خپل ورسته مرکه کې چې تولونی اوس خصوصي ټلویزیون سره یې کړی د افغانستان فضا د امریکا تر اشغال لاندې وبلله هغه وړاندې ویلی و چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې د پاکستان خاوره په افغانستان کې د جاسوسۍ لپاره کاروي او پاکستان باید د دې کار مخنیوي وکړي خو آصف دورانی په خپل مرکه کې پر روښانه ټکو وویل چې پاکستان باید د هغه څه مسؤول ونه بلل شي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورای تایید کړی دی هغه د کابل په شیرپور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو ننګه وکړه او زیاته کړه
که امریکایان هلته حمله کړې ده په افغانستان کې ایمن الزواهری په کابل کې وو هغه یو نون ټررست دی هغه د رزولوشن 1267 او رزولوشن 1373 لاندې راځي چپټر 7 دی دا ته په زوري بدا انفورس کوي
د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې د القاعده د مشر د وژل کېدو په اړه ویلي و چې په دې اړه څېړنه کوي خو د دې څېړنو پایله تر اوسه معلومه نشوه د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د تیر میلادي کال د اگست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې دوی د القاعده شبکې مشر په کابل کې وژل دي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د آصف دورانی د نوې څرګندونو په اړه د ازادي رادیو پښتنه ځواب نه کړه د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړې استازې داسې مال په افغانستان کې د نورو هیوادونو د هوایی بریدونو دفاع کوي او د ترهګرو د ځپلو نوم ورکوي چې د جمهوریت نظام پر مهال افغان چارواکو په ځلونو ویلي چې پاکستان کې ترهګر میشتي او نړیوال یې باید پر ضد اقدام وکړي تر خوای هند او په خپل د امریکا د متحده ایالاتو بیلابیلو چارواکو پاکستان له ترهګرو په ملاتړ تورن کړی دی
پراپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړې استازې وایي په افغانستان کې د پیلوټ الوتکو حمله د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو پر بنسټ کیږي خغلی دورانی د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو ته په اشاره سره وایي چې پاکستان هم د حق لري چې د ترهګرو د لمنځوړو لپاره په افغانستان کې هوایی عملیات وکړي مرسلین ارسلا د خغلی دورانی د دې څرګندونو په اړه په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ زردشت شمس سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلی دي چې آیا د امنیت شورا دا پریکړه لیکونه پر اختیار هم پر یو هیواد د بل هیواد برید ته اجازه ورکوي
د 1303 او 1308 پریکړه لیکونه چې د امنیت شورا لخوا تصویب شوې دي هغه عمدتاً په امریکا کې چې په 9 سپتمبر 2001 کم بریدونه وشله د هغه پر خبرګون کیو او هغه په ټول هیوادونو غږ کړی دی چې د نړیوال ترهګرۍ نبملاتړ نه کوي د تب پنان ور کوي او د دوی پر ضد به اقدامات کوي کچیر وی نه کړی نو دغه هیوادونه یا د دولتونو به مسول ګڼل کیږي مګر دا حق یو هیواد ته نه دی ورکړی چې هغه د په بل هیواد باندې بریدو کی امریکا خود سرانه بریدو کو مګر د برید نه روسته چې کوم وضعیت را منست شو پاغه کې بیا د ایساف قوتونو او دغه نور پریکړي چې په افغانستان کې بیا جوړجاړي او هغه را منست کړي شو هغه بیا ملګر ملتونو وکړه د برید اجازه حتی امریکا ته نه ورکړي. نو پاکستان خو بالکل دا حق نه لري او دغه اعداد دی بې ځایه ده.
تقریبا دیش کال کې چې نړیواله ټولنه د پاکستان دولت په یو ډول له ترهګرۍ څخه په ماتړ تورنوي، نو د ترهګرۍ د یو قرباني په توګه د پاکستان د وروستۍ ادعا د څه لپاره ده او پاکستان غواړي په دې کار سره څه ثابت کړي؟
پاکستان خو اول دغه اخلاقي جرأت باید ونه لري چې په افغانستان کې د پوځي تیری یا د مداخلې خبره وکړي، ځکه چې پاکستان خو دا خو سرګنده د ټولې دنیا ته روښانه ده چې په تیرو څلور پنځو لسیزو کې په افغانستان کې د وخت نظامونو پر ضد د تل وسلوالو ملاتړ کړی دی او په تیرو شلو کالو کې خو ډیره بربنډه د مداخله کوله او د وسلوالو ملاتړ کولو. همداراز نه یوازې په افغانستان کې، د هند تر واک لاندې کشمیر کې هم دوی وسلوال ملاتړ کړی دی، حمایه کړی دی. نو کله چې خپله دوی دومره غټ مشکل کې دوی خپله لاس لري، د نړیوال ترهګرۍ ملاتړی پاتې شوی دی، دوی ته ځایونه ورکړي دي، نو د دوی دوخانه دغه غوښتنه ډیره عجیبه مخکاری او ډیره بې ځایه هم ده. د دورانی دغه توند لهجه، غیر ډیپلوماټیک لهجه، د افغانستان اوسنی واکمنو ته اختار او ورکول چې ګنې دوی دا حق لري د امریکا په څیر، ځکه اشاره او ماغې ته ده چې په افغانستان کې دوی د خپل مخالفینو پر ضد عملیات وکړي، نو زما په نظر یو خوا توهینونکې هم ده او د یو افغان په توګه ما د پاره خو خوشینونکې وه، ځکه چې یو خواته طالبان دا ادعا کوي چې دوی یو خپلواک نظام دی او د بهرنیو اشغال ختم کړی دی، مګر دوی د پاکستان په وړاندې ولې دومره بې وسه دي؟ دورانی د افغانستان د پاره د پاکستان جګپوړی ډیپلومات دی، ځانګړی استازی دی. د دنده دا ده چې دا به د افغانستان د اوسني واکمنو سره به دا اړیکه ساتي، د دوی سره به مذاکرې کوي، تګ را تګ به کوي. نو که چیرته هغه داسې یو توهین آمیزه برخورد لري د افغانانو په وړاندې او داسې اخترونه ورکوي، که چیرته طالبان خپلواک وي، نو اول خو باید نه د سره راتلونکي کې هیڅ قسمه ناسته وکړي او نه د ته بلنه ورکړي چې افغانستان ته دا سفر وکړي.
له دوو کلو راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا حاکم شوي، د سیمې ګڼ شمېر هیوادونه وایي چې طالبانو په دې هیواد کې ترهګرو ډلو ته ځای ورکړی دی، نو ستاسو په نظر په خپله د طالبانو حکومت د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته څونه یو لوی ګواښ دی، او آیا طالبانو حکومت نړیوالې سولې او امنیت ته د یو مسؤل حکومت په توګه ځواب ویونکی دی؟
که چیرته د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا له پلوه وګورو، نو ماته داسې جدي خطر نه ښکاري، ځکه چې یو خدای دی چې د دوی حاکمیت شمال نه تر جنوبه پورې او د شرق نه تر غربه پورې حاکم دی. مګر د ځمکنۍ بشپړتیا په اړه دا تشویش بې ځایه دی. د طالبانو د واکمنۍ تر لاندې داسې کوم تشویش نشته، البته چې دوی یو مشروع اداره تر څو نوي رامنځته کړي، د نړۍ انتقاد به هم پې زیات وي، د ګاونډیانو انتقاد به هم زیات وي او غوښتنې به هم پې زیاتې وي. که څه هم د نړیوالو ترهګرو شتون به په دومره کچه نه وي، په دې برخه کې به مبالغه کیږي، لکه څنګه چې پاکستان کوي. د پاکستانی طالبانو موضوع د پاکستان یو داخلي موضوع ده، دې کې هیڅ شک نشته، مګر دوی په ډیره مبالغه آمیزه توګه اوس دغه مشکل افغانستان ته راجی کوي. نو د دې واحد حل دا دی چې طالبان په داخل کې یو مشروع او د افغانانو منلې یو نظام رامنځته کړي، او بیا د بهر کې او په ګاونډیانو کې ټول هیوادونو سره بیا دوی خبر هم کوي شي او د خپل نظام پیاوړتیا کې هم رول لرلی شي.
په پاکستان کې په خوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس وچی له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
د کابل یو شمیر خاریان د اوبو له جدي کمښت څخه شکایت کوي. دوی وایي په دې دوه درې ورځو کې یوازې د یو یا دو ساعتونو لپاره د نلونو له اوبو څخه ګټه اخیستلی شي، چې د دوی په وینا دغومره اوبه د خوراک او څښاک لپاره لاهم لا بسنه نه کوي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د اوبو د کمښت تر څنګ د اوبو په ټانکرونو کې د اوبو له قیمتۍ نه هم شکایت کوي.
شمو آبرسانی هم مراجعه کردیم، دو اوبو رسولو شرکت ته لاړو، ویل یې د خدای شکر کوي چې هم دومره اوبه هم در رسیږي. نورو شرکتونو خپل مشتریان بیخي ځواب کړي دي، موږ خو دوه درې ورځو کې یې دوه ساعته درکوو، په همدې شکر وباسي.
مرسال د کابل ښار د دیار لسمې ناحیې د قلعه قاضي سیمې اوسیدونکي ده. دا د اوبو له کمښت شکایت کوي. نوموړي وایي چې دوی د اړتیا وړ اوبه نه لري.
دای فصل بای گرمی
په دې سره وړي کې موږ دومره وبل روچی یوازې د څکا لپاره کیږي دا خالی او منځلو حویلې منځلو او داسې نور ضروری کارونه لپاره او په نشو پیدا کولای کابل داسې زیدې چې هر کور دوه یا درې ونې په حویلې کې لري هغه ته گیدي او په نشو ور کولای سکال زموږ دا ونو میوه وچی وچی غټ شوې دي
د اوبو د کمښت ستونزې د دې لامل شوې چې د اوبو یو شمېر شرکتونه د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ټانکرونو له لارې اوبه وپلوري خلک وایي له دې اوبو څخه د څښاک لپاره ګټه اخلي د کابل ښار د دیارلسمې ناحیې د پل خشک اوسېدونکی علي هم د اوبو د کمښت ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې دا لام دغو ټانکرونو څخه شل لیټره اوبه له دیرشو تر پنځه دیرشو افغانیو پورې اخلي
بعد از 42 ساعت دو روز بعد سه روز بعد
له 23 ساعتونو وروسته دو درې ورځې پس صبح یو ځل راځي په ساعتونو ولاړیو چې نوبت را ورسیږي ټانکر په ډیر شي هم 15 ډیر شي افغانۍ باندې او بخرڅوي
د کابل ښار د تایمنی پروژې اوسیدونکو فریه هم په خپل سیمه کې د اوبو له کمښت څخه سر ټکوي نو موړې ازادي روبته وویل
د یو وخت په بسیار کم شته خصوصا د
پدې وختونو کې اوبه ډېرې کم شوې په تیر بیا په بلاکونو کې په اپارټمنونو کې بيخي وبنوي د ورې ورځې ورسته وبرازي هغه هم د شپې 12 بجې یو بجې 2 بجې ټول شپه وي خورته ناستیو د اوبو فشار هم ډیر کم وي دریم او څلورم منزل ته سمې نه رسیږي په ډیره سختۍ سره یو 200 لو باخلو
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی یاسمین د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د اوبو د کمښت ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموک نلونه تقریبا لسلو رو رسو را حسی وچدی حکومت دی برخی تا پاملر نوکری دا خود حل لاره نده چی خلق پا ساعتون و ساعتونو نلونو او بامبو تا پلی ککی ستلونو سرا کتار و لروی
و مختل پا دیاره ده طالبان دی حکومت دی اوبو او بریخنا وزارت نظر هم بولی رو خود دغ وزارت وین اختر محمد دی دغ راپور ترخ پریدلو پوریز من پختنو تا زواب و نبیلی خود تردی مخی دغ وزارت ویلی و چه کابل دی اوبو لکه مخت سر مختی او سکال دیزمکی لان دی اوبو کچا تر درینی مترو پوری خکتا شویده دی اقلیم دی بدلون او وچکالی لعمل دی افغانستان دی پلازمین پا گردون پی اوش میر خارونو که دی اوبو دی کم مخت سونز زیاد شویده
په کابل ښار کې د اوبو د کمښت ستونزه راسره اوسې د افغانستان د روانو چارو په اړه د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو خو سورزو نړیوالو مسایلو ته د یوې لومړنۍ خپلواکې ارزونې پایلې ښیي چې د اوکراین په جګړه کې نږدې 50,000 روسان وژل شوي دي دغه احصایوي ارزونه د روسیې دوه خپلواکو رسنیو میډیا زونا او میدوزا لخوا د جرمني د توبینګن پوهنتون د احصایې د یو استاد په همکارۍ شوې ده روسیه له مخکې د اوکراین په جګړه کې د خپل شپږ زره سرتیرو وژل تایید کړی دی په دې اړه جزئیات اسد الله لودین اوروي
په دغه ارزونه کې چې اوکراین کې د مسکاو د رښتینی انساني بای یو راس ښکارا شوی د روسیه له دولتي ارقامو او یو شمیر نورو سرچینو استفاده شوې ده دا ارزونه داسې مهال خبره شوې چې د اسوشیټډ پریس اجانس په وینا کیف او مسکاو په جګړه کې د خپل سرتیرو د مرګ ژوبل معلومات په وخت نشری کول نوې خبره شوې احصایوي ارزونه د روسي د دوه خپلواکو رسنیزو بنسټونو میډیا زونا او میدوزا لخوا چې په تبیید کې فعالیت کوي تر سره شوې میډیا زونا د بي بي سي له روسي څنګه سره په ګډه د رضاکارانو د یوې شبکې په مرسته د خپل احصایې لپاره د ټولنیزو رسنیو له پوسټونو او د قبرونو له لوحو او انځورونو ګټه اخیستې ده له دغې لارې د همدې جولای میاشتې تر ومې نیټې د 2023 روسي سرتیرو مړینه مشخصه شوې پر دې سربېره د اسایید راټولولو پر مهال د میراث د ثبت دفترونو ته هم مراجعه شوې چې خې 2022 او 2023 کال کې د هغو کسانو د میراث قضیه د پام وړ زیاتوالی خې چې سنونه یې د 15 او 19 کلونو ترمنځ دي د روسي خپلواکو رسنیو میډیا زونا او میدوزا د جرمني د توبنګن په هنتون دی وڅیړونکې دیمیتری کوبک په همکارۍ موندلې چې پر اوکراین د روسي د جګړې لپاره نږدې 50,000 روسان وژل شوې دي د روسي دفاع وزارت سملاسي دغه خبرې شوې ارزونې په اړه تبصره نه ده کړې د روسي خبريالان او فعالان وایي په دغه هیواد کې د پوزي مرګ جوبل په اړه راپور ورکونه ل ډیرو ننګونو سره مخامخ ده او هغه څوک چې دا کار کوي زورول کیږي او ل جنايي احتمالي تورونو سره مخامخ کیږي تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت د اوکراین د جګړې په یو کال کې د شاوخوا 3000 روسانو د وژنې یادونه کړې، خو په 13 فبروري میاشت کې د بریتانیا دفاع وزارت ویل د اوکراین په جګړه کې به په تقریبي ډول د 3000 په شاوخوا کې روسان وژل شوي وي. روسیه بیا تر دې وړاندې د اوکراین په جګړه کې د خپلو 6000 سرتیرو وژنه تایید کړې. په نوي ارزونه کې ویل شوي چې لا هم یو شمېر روسان تر تام دي چې مړینه یې تایید نه ده، او ترڅنګ ویل شوي چې په ارزونه کې د هغو اوکراینی اتباعو مړینه هم نه ده شامل چې په لوهانسک او دونسک سیمو کې د روسي ځواکونو ترڅنګ جنګیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو د لوی دیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې صفی الله ستنګزي چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ د یو افغان د تدفین د مراسمو په اړه لیکلي چې 13 اونۍ په امریکا کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو. د بګرام ولسوالۍ اوسیدونکی نصرت احمد یار چې څه باندې یو لسیزه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ژباړونکو په توګه دنده ترسره کړې، د یو پخوانی امریکایي سرتیری په مرسته د طالبانو له راتګ وروسته له خپلې کورنۍ سره هیواد پرېښود. واشنگتن پوسټ لیکلي د احمد یار جنازه د لسګونو نارینه او ښځو لخوا واشنگتن ته نږدې یوې هدیرې ته یوړل شوه. وړاندې راغلي په دوه کسانو کې د احمد یار دوست علي احمد هم و چې د احمد یار 15 میاشتنی زوی په غېږ کې نیولی و. د احمد یار د جسد د ښخولو ځای ته څیرمه څو امریکایي پوځیان ولاړ وو او د ګډونوالو خبرې په کرارۍ اورېدلې، سره له دې چې په فارسي نه پوهېدل. په دې مراسمو کې د باټلر په نوم یو سړي په ژړغوني غږ وویل احمد یار سره یې د خپل زوی په څیر مینه درلوده. هغه احمد یار یو زړور سرتیری او ښه پلارو باله. واشنگتن پوسټ لیکي په 2000 کال کې احمد یار په امریکا کې له باتلر سره اړیکه ونیوله او ورته ویل چې دی د طالبانو لاسته له لوېدو ویره لري، خو باتلر په هغه وخت کې څه ونه کړای شول او له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو په وتلو سره د احمد یار په څیر د ډیرو هغو افغانانو ویره زیاته شوه چې د امریکا په پوځي ماموریت کې همکاري کړې وه. باتلر وویل احمد یار او کورنۍ تل خپل هویت بدل کړی او د ژوند د ژغورلو لپاره په پټو اوسېدل. د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له راتګ وروسته د احمد یار او بټلر ترمنځ په صلح او پیغامونو تبادله شول، او احمد یار وتوانید له خپلې امیندوارې میرمن یا او دریو ماشومانو سره ابو زبی ته د تخلیف وروستي الوتنه کې له خپلې واده ووځي. احمد یار خوښ و چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان پرېږدي او امریکا ته پناه یوسي، ځکه د هغه د ملګري علي احمد په وینا هغه غوښتل خپله 14 کلنه لور ښوونځي ته ولیږي. خو احمد یار د تېرو یک شمې په شپه له کوره د ټکسي چلولو لپاره وتلی او بیرته ستون نه شو. هغه د څلورو نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. پولیسو د شنبې په ورځ ویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي. له هند خبریدونکي ورځپاڼې هندوستان ټایمز د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د کرکټ پر روانو یو ورځنیو یا 500 اوواره مسابقو لیکنه خبره کړې ده. افغانستان توانېدلی چې له کوربا هیواد بنګلاديش 3-2 یو ورځنۍ مسابقې وګټي او درېیمه به سبا سه شنبه د کرکټ په چاټوګرام میدان کې وشي. هندوستان ټایمز لیکلی دا افغانستان د ټیم په الیزو لوبغاړو رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران د خپل سلیزو په مرسته وتوانیدل د شنبې پورې د افغانستان د بریا خواته نږدې کړي. د ورځپاڼې په وینا دا د افغانستان تر ټولو د لوړو نمرو ملګرتیا وه، ځکه نو وتوانید بنګلاديش ته 322 منډو هدف وټاکي چې د بنګلاديش په وړاندې تر ټولو جګې نمرې ګڼل کیږي. بنګلاديش یوازې 109 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. افغانستان د شنبې ورځې په بریا سره وتوانی چې د روانو 500 اوواره یا یو ورځنیو لوبو لړۍ وګټي. دواړه هیوادونه به خپله درېیمه یو ورځنۍ مسابقه را روانه سه شنبه وکړي او بیا به 2 شلاوره مسابقې هم کوي. لومړۍ شلاوره مسابقه به را روانه جمعه او بله د جولای پر 14 وکړي.
سموګ راګله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي، خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر پرون یک شنبه د مشهور کیسه لیکونکي او ناولست نصیر احمد احمدی د دوهم تلین په مناسبت د هغه د ادبي خدماتو او آثارو په اړه آنلاین غونډه وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان او بیلابیلو هیوادونو کې ډیر لیکوالو میرمنو د احمدی پر ژوند او آثارو خپل مقاله او خاطرې ولوستې. نصیر احمد احمدی د 2020 کال د جولای په 10 د کورونا د ناروغۍ له کبله په کابل کې وفات شو. له نوموړي څخه 15 چاپ شوي آثار پاتې دي چې ډیرې ناولونه دي.
کرونا وبا سړه شو خو د افغانستان د ادبي کړه یو داسې غمی له ځان سره یوړ چې غم به یې کله هم سوړ نه شي. نصیر احمد احمدي هغه څوک چې په لنډ وخت کې د افغانستان داستاني ادب ته ډیر څه ورکړل. نن دارواښه د احمدي دوهم تلین دی. هغه د 1400 زیږدیز کال د چنګاښ په 19 د کرونا ناروغۍ له امله وفات شو. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر پرون ناوخته په خپله ځانګړې غونډه کې د هغه یا تازه او د ژوند او لیکوالۍ پر بیلابیلو برخو یې خبرې وکړې. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یوې غړې او کیسه لیکوالې ځلانور د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا غونډه په دوو برخو ویشل شوې وه چې په لومړۍ برخه کې د احمدي صاحب د کیسو په موضوعاتو او دغه په کارونو، او بیا په دوهمه برخه کې د کار یا د هنر پر اغېز باندې مونږ خبرې وکړلې.
اغلی نور وایي دې غونډه کې له ډیرو زیاتو افغان لیکوالو نجونو او میرمنو ګډون کړی و چې په لسګونو مقالې پکې واورول شوې. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یوه بله غړې کیسه لیکواله میمونه کامران چې په خبره یې دارواښه د احمدي اثارو ورنه لیکواله جوړه کړې وایي هغه په خپلو اثارو کې افغان میرمنو ته خدمت کړی او د دوی د ژوند ناخوالې انځور کړې دي.
نصیر احمد احمدي ټولنې او په خاصه توګه میرمنو ته خدمت کړی دی چې د هغو ژوند ناخوالې په خپلو لیکنو کې یادې کړې دي. په ټولنه کې د ښځو په بدبختۍ، په ښځو ظلم، تعلیم نه کول، ښځو ته په کمه کتل او همدا ډول د ټولنې ټولی بونه او زورتیاوی په ګوته کړی دی. نصیر احمد احمدی یو له هغو لیکوالانو څخه و چې د هغه د اثار او د مطالعې په برکت ما وکولای شو چې کیسې ولیکم.
نو موري وای چې دارواښه د احمدی هر لیکنه او هر پنځونه د ټولنې د درد هنداره و. ل نصیر احمد احمدی لک تر لګه 25 چاپ شوی اثر پاتې دي چې ډېرې ناولونه دي. ل دې ډلې رڼا، بغدادي پیر یا ډیوډ جونز، زرو، نیک، جوجو، بوډا او د لیوانو پلونه، اغزن سیم، رنګه غوګونه، بړبوکۍ، پټان، خونکار او د وروستۍ ناول د غڼې ځاله یادولی شو. افغان کیسه لیکوال او ناول لیکونکی محمد انور وفا سمندر هم د نصیر احمد احمدی آثار د حقایقو هنداره بولی او زیاتوي چې د هغه په آثارو کې د تاریخ هیر او ورک څپر کې هم راتازه شوی دی.
نصیر احمد احمدی چې اوس له موږ سره نشته، پښتو کیسه ایز ادب ته شتمنه پانګه پرېښې ده. کومې کیسې او کوم ناولونه چې هغه لیکلي دي د حقایقو هنداره دي. د افغاني ټولنې څېره د ده په 50 کې له ورایه ښکاري. حتی د تاریخ ورک او هیر سفر کې د ده په ناولونو کې را تازه شوي ژوندي شوي دي. بغدادی پیر یو ښکار بیلګه ده.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر وایي د دوی لخوا د نصیر احمد احمدی د دوهم تلین د ځانګړې غونډې مقالې به په کتابي ډول هم چاپ شي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر وایي چې دارواښه د احمدی وروستی اثر چې د باچا خان ژوند لیک دی او ارواښه د احمدی په انځوریز نثر کښلی دوی غږیز کړی او په آنلاین بڼه یې خپور کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سیتری علی ساده د هلمند ولایت واشیر د لسواری د خوجین خان او بعد نوی خبر کوم. مردا ستنزلرو د سړکان ستنزلرو سړکان خراب دي او بل د بو سر ستنزلرو تقریبا برمی 200 متر یا نیم سل برمی شواک پلان دي. لا بیا هم بل لرو کچو کو په پیدا کې هغه بخرسی د خوار غریب خلک ست د نو وسن لری چې د بران شاو بل د مخابراتي شرکت څخه مداهی له چې مرتدی د خوجین خان او نوی ته دی خدای راوړل سي د یو خدای سره ډیر ضرورت لرو. دا خدای در ته راوړسي په دې هیله چې ما راغتر لوړپور مسلینو پر ور ورسي.
السلام علیکم. زه محمد حنیف الحمد زابل ولایت میزانی ولسوالی د سپینمرانو څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ازادي راډیو له درنو کارکونکو څخه مهیل هم دا چې زما پیغام نشر کړي تر لوړپور چارواکو مسلینو پورې ورسوي. زابل میزانی ولسوالی یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې ډیر زیات د اقتصاد په برخه کې پرمختګ کړی. د متاسفانه چې د تیرو څو کلونو وچکلیو راهیسې زابل میزانی ډیره سخته ځپلې ده. هم بدبختانه به درته ووایم د ولسوالۍ ته هیڅ توجه نه کیږي، یا د بندونو د جوړولو په برخه کې، یا په نورو برخو کې، په بیا رغونه کې، سړک جوړونه کې، روغتیایي مرکزونو په جوړولو کې. نو د میزانی ولس ډیر زیات اړتیا و بندو جوړولو ته لري چې ډیر شش منظم او په ډیر لږ لګښت سره کولای شي ډیر ښه ځای ښه بندونه جوړ شي. ځکه میزان غرنۍ ولسوالۍ ده، همدلته پکت لارښوونه غواړي، هم په هوایي غواړي، سپدې خلکو ته هم په هوایي ورکوي، د
بندو په جوړولو کې ان شاء الله خپل ولست وانیږي په دې باندې سي خپل دغه بند جوړ کې خو یوازې لښونه نستاو یو معلومات نستم د ټول مسولینو څخه مې دا هیله ده چې د بندونو په جوړولو کې له دې خلکو سره مرسته وکړي خلکو ډیر زیات مصارف کړي دي انځري یې شدي مصرفونه کړي خو متاسف نه چې هغه هر څه وچکلي ور صفر کړل نو هیله مو ده چې زما پیغام مو نشر کړي او تر لوړپوړو چارواکو ورسوي او سلام په احترام
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111401 شمیره بیا تکراروم 00422111401